السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د ورځې اسنبلې شپږویشتمه د سپتمبر شپاړسمه. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې تر خبرونو وروسته یې اورېدلی سئ. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته به دوام ورکوي. نوموړي تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو ږغ بدرګه کوي او له طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې د نجونو ښوونځي تړلي دي. ملاله یوسفزۍ دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دویم اعلان پورې بند کړل، خو د دریو کلونو په تېرېدو سره لا هم بند پاتې دي. پر ښوونځیو سربیره د نجونو پوهنتونونه هم په افغانستان کې بند سوي، چې له کبله د طالبانو حکومت باندې سخت انتقادونه سوي دي. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په اولسو ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یوه خبرداری کې ویلي د سالنګونو په ګډون به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل سوي چې په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم سوي چې د سلنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې ګڼو ښځو ته دوی د غالي اوبدلو مهارت ورښولی چې دغه میرمنې اوس کولی سي د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي یوه له دغسي لسو میرمنو څخه عاقله ده چې د ځینو همکارو بنسټونو په همکاري د غالي اوبدلو په شپږ میاشتنۍ پروژه کې برخه اخیستې وه او په دې پروژه کې دوی ته د تجارت پیل ورښول سوی دی. په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ چې دې کار هغه کورنۍ سختې اغېزمنې کړې چې سرپرستي یې د ښځو لخوا کېږي. یو راپور وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په اروپایي ټولنه، نروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر یو څه کم سوی دی. د هغو شمیرو له مخې چې نن دوشنبه خپرې سوي په تیرو شپږو میاشتو کې بیا هم د پناه غوښتونکو شمیر 1500 او 1500 ته رسیږي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې بنسټ چې په مالټا کې دی ویلي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په اروپایي ټولنه، نروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر 6000 کم وو. دغه شمیرې د اروپایي ټولنې تر څنګ د نروې او سویس هم دي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نه دي. د پناه غوښتنې زیات اسناد په جرمني کې ثبت سوي چې زیات پناه غوښتونکي د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو دي. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه په زیاتېدو ده. په رومانیا کې چارواکو ویلي دغلته سیلابونو لږ تر لږه 6 تنه مړه کړي او 2 نور تری تم دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نور اورښت او توندو بادونو وړاندوینه سوې ده. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ سوی، پولنډ کې هم د یوه کس مړینه راپور سوی او په چک جمهوریت کې بیا 4 کسان تری تم دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د څېړنو فدرال اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ترامپ د ترور لیوی حادثې روغ وتلی دی. روټرز خبری اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه حادثه پرون د سپتمبر پر 15مه په فلوریدا ایالت کې د ترامپ د ګلف کورس نه بهر سوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د احتمالي ترور د حادثې نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورس د باندې ډزې سوي دي. د ډونالډ ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له 100 ډزو روغ وتلی دی. نور زیات نه دی ورکړي. سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا ایالت د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک حمله کوونکی نیول سوی دی. د تیرې جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې سوي وې چې په پایله کې هغه پر غوږ ټپي سوی و. روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه خلک په خوارځواکۍ اخته دي. د دوی د سګنیو شمیرو له مخې 3.2 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه یا 12 لکه میرمنې په افغانستان کې له شدید خوارځواکۍ رنځوري. پوښتنې دا دي چې خوارځواکۍ ولې رامنځته کیږي، ولې ماشومان او میندوار میرمنې تر ډیره ورسره لاس او ګریوان دي، په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او میندو سره څنګه مرسته کولی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صالح محمد رحمانی. صالح رحمانی صاحب چې دا مهال په جرمنی کې اوسیږي، شاوخوا درې لسیزې د کابل صحت طفل روغتون کې هم کاري سابقه لري. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پایل بلدین وکړو چې خوارځواکۍ څه شی ده او دا ولې رامنځته کیږي.
خوارځواکۍ چې ورته په فارسي کې سوی تغذیه وایي یا په لاتینه اصطلاح مالنوتریشن ده، یعنی خرابه تغذیه، دا متاسفانه چې ډیره په 15 کلونه کم عمر ماشومانو کې زیات لیدل کیږي او همچنان په ښځو کې هم لیدل کیږي، خصوصا هغه ښځې چې ډېر ولادتونه کوي او بار بار حملونه اخلي، نو دا زیات لیدل کیږي. علت اصلي د خوارځواکۍ یا د خرابې تغذیې دا دی چې دغه بیلانس یا توازن د مواد مغذي او هغه غذا چې اخیستل کیږي دا برهم خوري. مثلا که یو څوک ویتامین کم واخلي یا منرالونه کم واخلي یا پروتین کم واخلي یا کاربوهایدرات کم واخلي، نو کله چې دا توازن په بدن کې برهم خوري نو دلته د هر یو کمبود باعث یو مرض کیږي او همچنان کیدلی شي چې انسان خپل وزن واخلي. نو خوارځواکۍ یا مال نوتریشن داسې یو مریضي ده چې کله کیدای شي انسانان په دې کې خپل وزن د لاسه ورکړي، انسانان ډېر ډنګر شي یا انسانانو بدن وپړسیږي اوبه ونیسي، یا دا ده چې څوک ډېر زیات انرژیتیک غذایي مواد اخلي لکه زیات کاربوهایدرات واخلي یا زیات مثلا شحمیات واخلي یا زیات پروتین واخلي، نو د دوی وزن بیا د اندازې نه زیاتیږي چې د تا اوبزیتی یا چاقی وایي، چې دا هم مال نوتریشن په کټګوري کې راځي. خو متاسفانه چې زموږ په هیواد کې په افغانستان کې زیات چې معمول دی هغه خوارځواکۍ ده چې هغه ماشومان د خپل وزن د لاسه ورکوي او کله چې په مزمن شکل تبدیلیږي نو د هغو قد هم نه جګیږي چې هغه ته سټنټ وایي، او چیرې چې د کاربوهایدرات شدید کمبود په وجود کې پیدا شي نو هغه خلک ډیر ډنګر کیږي چې دا تمرس موسوي، یعنی اصطلاحی داسې تشبیه کوي چې د پوستکی او هډوکی دومره ډنګر کیږي، او کله چې کمبود د پروتین بیا ورسره یو ځای شي، یعنی پروتین انرژي مال نوټریشن ورته وایي، په دې حالت کې بیا په څنګه دی کې چې ډنګر اوسیږي، دوی پښې او مخ سترګې دا هم پړسیږي چې د تا کوشر کور ټایپ وایي. نو دا اشکال دي چې زیاتر دا په افغانستان کې متاسفانه زیات فاکتورونه ډېر رول لري، په څنګ کې د دې چې اقتصادي مشکلاتونه خلک لري، آگاهی یا معلومات د خوړنې په برخه کې نه لري، یعنی څوک چې غلطه تغذیه کوي مسلسل منظم همیشه یا وریجې خوري یا مثلا وچه ډوډۍ خوري یا مثلا یعنی مختلط غذا نه خوري، صابون استفاده نه کوي یا د نورو غذایی موادو نه چې هغه فول انرژي لري هغه نه ښه ګټه نه خوري او د منظم ډول باندې غذا و نخلی، نو پا دی خلکو که طبعاً دا علایم دا خوارځواکۍ را پیدا کیگی او متاسفانه زیادتر پا ماشومانو کلیدل کیگی، خصوصاً افغانستان که آقا ماشومان چه عمره دا 15 کلونه کم بسیگی.
بله او دکتر سبزم دی بحث تراتلنم تاسو هم مرتبخ پلا مقدمه که اشاره وکړه، ما هم په سریزه کې یادونه وکړه چې د خوارزواکۍ یادونه چې کله کیږي بیا نو ډیر قربانیان ماشومان، هغه هم هغه ماشومان چې له 15 کلونو نه کم عمر وي، او یا هم د میندوارو میرمنو یادونه کیږي. سلام دې چې خوارزواکۍ تر ډېره د دغه طبقې سره تړلې، یا هم ماشومان یا هم میندوار میرمنو سره، دوی د ټولنې د نورو کسانو پرتله ډیر زیانمنونکي یا آسیب پذیر وي. ولې لامل څه کېدلی شي ډاکټر صاحب؟
لاملونه خو ډیر زیات دي چې خارجي لاملونه دي، طبیعي لاملونه دي، کورنۍ لاملونه دي، د نادانی یا نافهمي لاملونه دي. خارجي لاملونه یې دا دي چې مثلا په یو مملکت کې چې جنگ وسیږي، په مملکت کې زلزله وشي، مملکت کې سیلابونه راشي، مملکت کې مهاجرتونه راشي، خلک د یو خانه بل خواته ځي، خلق مثلا کافی غذایی مواد در لاسرسای نشی پیدا کولای. ماشومان ده کبلا زیاد بده بانده به عروس کیگی که ماشومان به حالت وده و نمو که وسیگی همیشه دوگوره چه تنکیدی و ورس با ورس باید دوی نشو نمو که قد وزن واخلی، قد جکشی او هم دست تکاملو که پتن که یعنی تزده که اغده پاره دوی زیادتر انرژی تا نسبت زوانان و نسبت کاهلان و ضرورت لری. نو یک لامل دا مهم ویلی چه بیرونی مثلا جنگون و مهاجراتون و سیلابون و زلزله و غیره تا طبیعی حوادثی. بلی مثلا کدایشی چی یا ماشون وقتی گور که پیدا که گی غلط تغذی ده مور ده شدونه، مثلا درست ده مور شده نور کول که گی یا کافی اندازه نور کول که گی چی ده کلا چی ده میانده ده میتود ده شده ور کول بانده سم آگاهی و نلری غلط تغذیه که این و ماشون نمری گی بیاغن و جلا که نارامی که او دغه تولید خپل شدو هم برهم خوری. نو دوی باید اول پوشی چه چرق هم ماشون تا شده ورکی او چرق همه تغذیه که هر چمره چه بال دو ولاده تا جر ماشون شدو تا واچه ولشی همونه ده ماشون صحت من رازی، سیستم معافیت قوی رازی، ده مکروبون و ده نور و ویروسی و باکتریهی امراض مقابل که مقاومت جگیگی. نو هر سو راجی دا وروس تا شدو تا چول کیگی یا کافی اندازه دا مور شده نور کول کیگی یا دا ماشوم نمریگی. بعضی مندی که دلشی که نظر به بعضی مشکلاتو خپل شده ماشومان تا نور کهی مثلا تبرکلوز لری یا کم سرطان مرد لری یا کم نور مکروبی ناروغی لری چی داغل کول از نظر به تنسید داکتر شده نور کول کیگی به دوی دا نور شدونه استفاده که یا نور غذایی بوادونه اقا به درست طریقه سر جوڑه ولی نکیگی یا به او بدیره کیگی یا به مثلا صحیح ترکیب نمراد کیگی یا به پا وقت نور کول کیگی هم ده قده چی مشومان و رس براز دخپل وزن دلاس نور کهی. نو دلتا دا کمیونیتی اویرنس یا آگاهی دا مند و زخ دیر ضرور ده چی باید ور کشی یا صحیح تعلیمات باید په کلو باندو که په ولایتونو که په کورونو په سطح باید خلکو ته ورسول شي، خصوصا مندو ته ورسول شي. او خپل مور کله چې مثلا حامله اوسیږي ډېر زیات غذایی موادو ته ضرورت لري، باید ډېر انرژیتیک مواد واخلي، میوه واخلي، ترکاری واخلي و همچنان فول انرژیتیک غذاگان واخلي، ځکه دای دوه انسانه اوسیږي زیات غذا ته نسبت حالت غیر حاملگی ضرورت لري. نو دوی تا کافی اندازه غذا نرسیږي هغه دپاره کله چې ماشوم د دوی په وجود کې رشد و نمو کوي زیات انرژی ته ضرورت لري تر څو هغه وده وکړي. نو کله چې مور ته صحیح غذا نرسیږي یا درسته غذا ونخلي یا منظم دغه د خپل ویټامینونه او منرالونه او غذاګانې وانخلي هغه دی چې مور هم په خوارزواکۍ باندې مبتلا کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یعنی د خوارزواکۍ ریښې نه یوازې دا چې بېوزلي ده، کمزور اقتصاد دی، بلکې کله ناکله که چیرته عامه پوهاوی نه وي، مور په دې پوه نه شي چې خپل ماشوم څنګه وروزي، څنګه شیدې ورکړي، کوم وخت کې شیدې ورکړي، په کوم څومره اندازه شیدې ورکړي، کله ناکله د عامه پوهاوی کموالی هم د دې لامل کیږي چې ماشوم په خوارز واقعي اختصاصي يا هم مور د مندواري په محل باندې سم سپارښتنه نه عملي کوي منظم ډول ډاکټر تنزي ممکن مور هم په خوارز واقعي اختصاصي پر حال بس پراخ دی ډاکټر صاحب نه مننه چې ډیر ښه تشریح کوي راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدون کې پتا مده چې خبري وو کې او خپل پښتنې مطرح کې یو اوریدون کې سره خبري کوي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
ژوندۍ وشي ګړندۍ وشي لوین صاحب سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زابلې د زابل لارغنداب نه خبري کوم
مهرباني زابل صاحب ستړي مشي تاسو د خبرونې په اړه څه وایي خوارز وکي په اړه مشخصه پښتنه هم کولای مهرباني
ډیر مننه کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل متاسفانه دا چې په افغانستان کې ډیری وګړي
bale sabala
sir talako pa afghanistan ki ba په افغانستان کې به فرضوا کې ماشومان او داشن ډیر کسانی نو له ډاکټر صاحب نه مشخصا پښتنه دا د ډاکټر صاحب محترم نوملای کچیر ته یو مور مثلا په کم سن کې تقریبا یو جنکی شین دنیا تراوی آیا کې دا کم سن کې مور ماشوم دنیا ته هغه فرضوا کوي چې په کم سن کې سره تړاو نه لري او بل آیا کتی هغه ماشومان تر یو حد فرضوا کی دنیا ته راشي کوم مور سي زر ماشومان دنیا ته راوړي کیدای شي او بل د وخت مور لیدلی دي کتلې دي په یو کورنۍ کې چې فرضوا کی ماشومان هغه بیا کلینیک ته مراجعه کوي هلته یو ډول مواد ور کوي هغه ماشوم چې هغه د کلینیک نو ډیر بیا تغیری او ډیر بیا ونه کوي ایا دا د مرجان تر شیدو کوي دي به تر دي ماشوم د پاره چې داسې چغیر یا ماشوم
ک یو زبلای صاحب تاسو غږ سم نه راځي متاسفانه غږ مو پری کې یم پښتنه مو جالب وي په زړه پورې پښتنه وي موږ ځان سره ولي کړی په دیله چې ډاکټر صاحب پښتنه ځان سره لیکلی وي کنه زه به تکرار کوم کور ودان چې اړیکه مو ونی ولا یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې د دوا اوریدونکو پښتنه سره یو ځای جواب کی دا اوریدونکو په واتس اپ کې وصل دی په دیله چې وکولای سو غږ واورو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
وعلیکم السلام لوجن صاحب تاسو ته سلام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زبلی صاحب تامدارنګ ډاکټر صاحب ته مننه بس د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکو یم خو اوس په حال می د مرکز کلات نه اړیکه نیولې ده دا موجره پر ځای موضوع ټاکلې ده سوې تغذیه یا هم فرض کې ډیره یو خطرناک حالت خصوصا په افغانستان کې په دې سختو اقتصادي حالاتو کې نو زموږ ډیره هیوادوال متاسفانه چې اقتصادي ډیر زیات کمزورې ده د نس کولای چې خپل ماشومان ته په څومره چالینه د ما غذا برابر کړي خصوصا په هغه وخت کې چې مېندې ماشوم په نس ولري په همدغه وخت کې غذا ډیر اړینه ده د مور لپاره ځکه دا دوه ځای دلته د غذا وړ غته ضرورت لري ماشوم هم غواړي او دا خپل هم غواړي نو دغه می نظر د لټولو اوریدونکو څخه چې باید په همدغه وخت کې تاسو خپل غذا ته خپل حفظ الصحه ته جدي پاملرنه وکړئ ځکه انده وخت کې تاسو چیرې پرا او کامل غذا تر لاسه کړئ کولای شي مداسي ماشوم د دنیا یا ټولنې ته وړاندې کړئ چې هغه بیا د ټولنې په ګټه تمام شي او د ډاکټر صاحب څخه هم دا پوښتنه ده چې موږ دوه ډوله خوراکي مواد لرو چې واسطې دي او یو کومکې دي په اصل کې پروتین دي شهم دي همدارنګ کاربوهایډریټ دي او په کومکې کې بیا د ویټامینونو او اوبو منرالونو دا شان دي مو یو مور کما شوم په نس ولري کوم مواد ته ډیر اړتیا لري دغه اصلي او کومه کیته دا یو او دوهمه پښتنه می داده چې یو دغه پزموږ سې په ولسوالۍ کې چې کلینیکونه دي پاندې کې و مېندو ته داسې په صحیح شکل باندې توصیه نه کې جدي ته کتابچې ورکړي وي کله چې یو مور الته ځي ماشوم د دنیا ته راوړي په کلینیکي د ایتالته فر معلومات نه ورکړی تاسو باید دغه ماشوم پر دغه وخت پر دغه وخت پر دغه وخت باندې واکسین تراوی دا واکسین ډیر اړین ده فقط یو کتابچا ورکړی بیا تاریخ پکښ کې لیکلی بیا نو لیکلی نور شي نه زوامه که په دغه برخه کې و میندو ته شپره ټریننګ ورکول سي دغه میندې کولای سي د خپل فرض واقعي مخه ونیسي نو دغه میو نظر دا او دغه می پښتنی ولې
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکه نیسي په دې لچه د نور اوریدونکو کاری کې هم وکولای شو جواب کو او پښتنه جواب کو اوس په ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب مهرباني وکي دوه اوریدونکو دواړو له زابل نه اړیکه نیولې و اول زابلي صاحب اړیکه نیولې و او دوه پښتنه درلودي دای ویل چې اول د کمسن او د جرجر ولادت اغیز په خوارز واقعي باندې په دې اړه خبري وکړو. بیا ډول مقوي خوړو ته اشاره وکړه چې په روغتونونو کې په کلینیکونو کې ورکوي خوارزواکو ماشومان ته، او خوارزواکي ماشوم سره وزن اخلي او چاغيږي. په دې اړه به مرتخپل نظر ورکړي. سر کې براسي ډاکټر صاحب دې ته چې په کم سن کې واده، خصوصا د نجونو واده مثلا کله چې 14 کلنۍ یا 14 کلنۍ کې نجونې حمل اخلي مندواره کیږي، دغه کم سن وای څومره په خوارزواکۍ باندې اغیز کوي، یو څومره د دې لامل دی چې ماشوم خوارزواکه راسي؟
یو خو کم سن زبلی صاحب ته زه اول سلامونه وړاندې کوم، بیا د دوی د سوالو پاتلا وایم چې کم سن کې خو واده اصلا درست کار نه دی، په خاطر د دې که دا 13 کلونه یو جنۍ سن وړوکی اوسیږي هغه طبعا په څنګ د دې چې ماشومان کوچني راځي، یا په څنګ کې نور اختلاطات او نور امراض خپله مور ته پیدا کیږي، هغه د پاره د WHO یا د عامې روغتیا سازمان توصیه کوي چې هیڅ جلۍ باید د 13 کلونه چې عمر یې ټیټ اوسیږي واده ونه کړي. بله دا رول لري، او بل رول دا دی چې هغه میندې چې ماشومان چې دنیا ته راوړي چې د هغو عمر کم اوسي، چې هغه ته موږ پریماچور یا مخکې د وخته ولادت وایو، چې مثلا 9 میاشتې د پوره کوي، اووه میاشتې پیدا کیږي، اته میاشتې پیدا کیږي، یا دغه باندې شاوخوا کې دا ماشومان هم د وزن دینګا په خوارزوکي باندې اخته کیږي یا په سوی ترازی باندې. نو دوی ته توصیه داده چې اول باید دغه خپل مناسب سن تکمیل کی، بالداغه واده وکړي، او همچنان نظر په بعضی امراضو یا مثلا بعضی مشکلاتو چې کله ماشوم به وخت دنیا ترازی، نو طبعا هغه ماشومان هم چون قدرت و توانمندی د شلو خوړلو پکې نو وسیګي درسته تغذیه کیږي، نو دوه ماشومان هم ټول به سوی تغذیه اخته کیږي. او من دی همچنان بل ورور سوالو که چې د ډیرو ولادتونو، ډیر ولادتونه مستقیما تاثیر لري په سوی تغذیه باندې، هغه دا دی چې اصلا فاصله د ولادتونو باید مراعات شي. د دوه ماشومانو تو من زد اقل 4-5 کال فاصله باید بوسی، خو بعضی میندی گورو چې هیچ فاصله نمراعات کیگی، اغا به اصطلاح شیر بشیرک اولادونه تولد کهی، نو بده که د مور صحت هم لوی زیان متوجه کیگی، چې میندی کم خونه کیگی، ضعیفه کیگی، او د ویتامینونو و منرالونو کمبود په وجود کې پیدا کیږي، همچنان د کاربوهایدرات و پروتین، ځکه د دوی د وجود ټول انرژي دغه ماشومان اخلي چې دوی زیات دنیا ته راوړي، او زمنان د خون زیانه چې په جریان د ولادتو کې ورته پیدا کیږي، دا ټول باعث د ضعیفي یا خوارزواکي د میندو کیږي. همچنان دا ماشومان هم په ښه وجه رشد و نمو نه کوي د مور په نس کې، هغه دپاره دا ماشومان هم حتی دتا خوارزواکي د مور په نس کې انترایوترین مالنوتریشن وایي، چې دا ماشومان د مور په نس کې په خوارزواکي اصوی تغذی گرفتار کیږي، او کله چې دنیا ته راځي هم طبعا کافی اندازه غذا و شوده ورته نرسیږي، دوی مستقیم تاثیرات لري په خوارزواکي باندې. بل هغه غذاګانې چې ورور پوښتنه وکړه چې هغه د بعضې موسو د WHO د خوا په کلینیکونو کې توضیح کیږي، یا بسکیټونه دي، هغه واقعا یو مؤثره غذا ده که چیرې لاسرسی ورته ولري. هغه نظر په توصیه د ډاکترانو چې د خوارزواکي خفیفه ده، متوسطه ده، که شدیده ای، که چیرې په خفیفه یا متوسطه اوسیږي، خود دوی درملنه په کور په سطح هم کیږي، او یا کیدلی شي چې روزمره ما کلینیک ته مراجعه وکړي، هلته د ورځې د خواړو ورته غذا و شوده و شیان ورکړ شي. نور توصیه مکمله ورته کیږي چې په کور کې په خپل ماشومانو باندې پاملرنه وکړي، او بل که چیرې د اصلي تغذیه شدید وسیږي یا ډیر شدید وسیږي، نو هغه ته به اجازه نشته چې د کلینیکونو یا کور په سطح هغه درملنه وشي، هغه باید مستقیما شفاخانو ته، شفاخانو کې چې هغه د ماشومانو سرویسونه لري، یعنی هلتا خدمات دی ماشومانو تا دی سوی تغذیه بخش ولری هلتا باید راجعه شی نو هلتا دی معذف و دکتران متخصصین و دخوا آقو تا پورا پاملره نکیگی او آقا خاص تداوی لری چه آقا بیرون دی شفانه امکان نلری نو به ادا پات کیده شی چه هر یه همیش پات شی دو همیش پات شی یه همیش پات شی به شفخانه که بدون موده که دوی بیرتا دخپلا وزن آخلی او پچیره همتانات زمین مشه یا اغا که بیا بیرتا به کورو تزی بیا به کلینیکون او کور که تقریبا تغذیه ورتا ورکل که
او کور بدان دکتر صاحب سلامات و سه یوه یادوانه زکومه چه ده ملگرو ملتونو اروندو ادارو یونسف او ده غراز دبلیو اف پی ویلی چه سکال پا افغانستان که دوی بودیجه کمه ده او دوی نشی کولی چه اغا لخوارزواقی متاثر کسانو تا یا هم پا خوارزواقی اخته کسانو تا پا بشپل دول دغه خوارو برابر کی دبلی فی ویلی چه دوی یوازی کمش میر که اغا کسان تر پوخه خلاندی راولی چه اغا عملا پا خوارزواقی باندی اخته دی دا مانا چه لمحسون هم باید دیر تم او نشی لملگرو ملتون نزکه اغوی وای چه زمگ بودی جا کم دنو نشی کولی چه پا بشپل دول یا پلازم دول خپل خدمات اولاندی کو اما دویش میری ورکری چه سکال د دوی تازهش میرید چې په مارچ میاشت کې رای شوی چې وای 3.2 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکی اخته دي او 2 لکه یا 1.2 میلیونه میندې چې دا شمیرې نظر په خواته ډیر دي که څه هم د طالبانو د امر روغتیا وزارت په دې اړه څه نه وایي خو مخکې دوی دغه شمیرې بیا رد کړي وی ویلي و چې نه د خوارزواکی شمیر دومره نه دی او دوی دغه یو شمیر نړیوالې موسسې تورنې کړي وي چې په ځینو حالاتو کې ټکان ورکون کې شمیرې خبروي چې د دوی پټکو واقعیت نه لري خو په هر حال دا چې واقعیت څه دی د معلومول هم یو څه ستونزمن دی او څېړنو ته اړتیا لري د بل اوریدونکو پښتنه وي ډاکټر صاحب دا به هم پلان کې ځواب کو بیا به اوریدونکو راوخلو دغه اوریدونکو چې کلات نه اړیکه نیولې وه ویلي چې دوه ډوله خواړه دي یو اصلي حکومتي میندو لپاره وایي کوم توصیه کوي ډاکټر صاحب
چا دی یا نه دا د کورنۍ خواړه منظور دی یا که فکر کوم اندغه خوراکونه دي لکه چې په نورماله توګه زمونږ تاسې په بازارونه کې پیدا کیږي لکه کوریجی دی که دال دی که نخود دی که غوښې دی که سابه دی که دا شیان دی دوی ته به اصلي وایي نو زه توصیه دا کومه چې د کومکي غذاونو په ځای باندې همده اصلي ته مراجعه وکړي ځکه الحمدلله په افغانستان کې هر شی چې کرل کیږي که سابه دی که میوې دی که غنم دی که هر څه دی دوی په شکل د طبیعي رشد و نمو کې ډېر کافي اندازه انرژي ویتامین و منرال لري دا لکه اروپایي هېوادو غوندې نه دي چې ټولو ته هورمونونه ورکول کېږي او دا په شکل د کاذب رشد و نمو کې که غوښې دي که مثلا نور حبابات یا میوجات دي اما په افغانستان کې هر شی طبیعي رشد و نمو کې یا هغه دپاره د هغو انرژي ویتامینونه منرالونه تمام شهن ډېر اصلي و اساسي اوسېږي خود دوی کولای شي چې د دغو اصلي غذاګانو نه ضرورت د خپل رفع کي او که چیرې مثلا دا امکانات نه لري او د کومکي غذایي مواد چې هغه بسکیټونه دي چې د موسسو د خوړو ورکول کېږي وی پی فایف بسکیټونه دي یا شیدې دي هغه هم درستی په شرط د دې چې تاریخونه یې ښه اوسېږي او په ښه طریقه ساتلی وشي یا ګودام ذخیره یې درست اوسېږي چې هغو دوی د خپل هغه کوالیټي یا کیفیت د لاسه ورنه کړي په دویمه درجه بیا هغو هم صحیح دي خو زه طرفدار د اصلي غذاګانو یم د طبیعي غذاګانو یې باید چې هغونو صحیح صورت سره ګټه واخیستل شي او په صحیح صورت سره پاخه شي او ترنې ګټه واخلي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې اوریدونکو ته نوبات ورکوي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري و علیکم السلام محمد نبی له بغلان ستړي مشي مهرباني وکي د خوارزواکي پاړه څخه پوښتنه لری
و انا خوشاله وسیګه لوګین صاحب ډاکټر صاحب سلام الله علیه شام لوګین صاحب یو کوم چې په کاریری به شرګي یانه ټول څه وګړي لاس په کار یانه موږ باید خپل کنټرول لاس ورنکو په دې اړه به معنا لوګین صاحب د ډاکټر صاحب چېرې موږ چې زره لرو تقریبا پالا ګندنا مثلا کچالو زیات کړل کیږي لوبیا کړل کیږي افغانستان کې ډیر ماشاله موږ تقریباً کولای شو چې زور استفاده وکړو. زیاتره وخت چې موږ ګورو دغه زیاتره خلک چې سوی تقدیر یا تقریبا خوارزوا کړي ماشومان یا مېرمنې دا ډېر بې غوره دي، چې فکر دي ځان ته توجه نه کوي. نو په ټول کې کار سره توجه لري، لکه مخکې چې ما وویلې هغه یو بستګر نه ده، سوپر کیدر په هغه کې ډېره کاغذه ده. نو په ټوله کې افغانستان خلک نشي لر وشو فکر یې بې جایه ده. یعنې په دغه باید خلکو ته اګۍ څه چې اګۍ خو ډېر ډاکتر صاحبان نارې وي، خو مونږ ته موږ بې خبره یاستو. باید هغه څه باندې هغه کورنۍ او د کور غټان چې دي هغه زړې مېرمنې مثلا دغه باید خاص توجه ولري. په ټوله کښې موږ ګورو لودین صاحب زیاتره وخت څوک دغه ماشومانو ته ککړې اوبه ورکوي. یعنې مور باندې خلک چې اوبه مور ورته وایي چې هلته اوبه دي، هغه اوبه وچکه هغه نه پوهېږي چې دا اوبه پاکې دي ناپاکه دي. هغه ګورو وایي نسناسه کېږي، یعنې تقریبا هغه مرقه شي تقریبا ډېر وړاندې لاړ شي. نو ته وکړم افغانستان خلکو بدبختي دغه چې کېده، ما خپله ډېر درد کې زه کله کله ډېر خلکو ته توصیه کوم، تقریبا داسې بعضې دوستان خپلوان چې دي یا د شاته مخامخ کېږه چې باید مونږ تاسو کم شی وخورو، پاک شی وخورو. تقریبا غذا وګورو چې دي
مننه تبصره مو په زړه پورې وه. دغه راز کومه موضوع مو چې یاده کړه د امازون سره هم لیکلې وه. همیشه زه ډاکټر صاحبانو همدا پوښتنه کوم چې د کورنیو د وسې مطابق یا هم د افغانستان تولیداتو ته په کتو، د افغانستان وضعیت ته په کتو سپارښتنې وکړو کورنیو ته، لکه څنګه چې محمد نبی ورور هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان د خلکو اقتصاد ښه نه دی. اکثره مثلا د غوښو یا هم د نورو پروټینونو وس تر ډیره نسته، اما داسې ارزانه خواړه پیدا کیږي چې هغه په اسانه پیدا کیږي، په ارزانه پیدا کیږي او مقوي مواد پکې دي. په دې به ډاکټر صاحب رانا واچي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د محمد نبی ورور پوښتنه ځواب کړي او کورنۍ ماشومان لري څه سپارښتنې لري، له کومو موادو نه ډېره استفاده وکړي.
بل ډیره مننه د محمد نبی ورور نه، واقعا ډیر په زړه پورې خبرې وکړې او ډیر ښې خبرو ته اشاره وکړه. چې زه هم غواړم په دې کې اضافه کړم چې کومنګا غریب یوستو که افغانستان کې غذایی مواد کم دي، ولې زه فکر نه کوم چې کچېرې سړی آگاهی یا معلومات خپل د غذاهانو نه پیدا کړي او چې چه وخوري څه رقم وخوري او خپل ماشومانو ته څه رقم غذا جوړه کړي. زه فکر کوم د سوی تغذیې مخنیوی ډیر آسان دی. هغه دا دی چې موږ ګورو په هر کور کې خو کچالو شته، یو لږ دال به اوسي، یو لږ وریجې به اوسېږي، یو لږ نخود به اوسېږي، یګام نور دغه تکاریباب چې په کورو کې پخېږي، که شلغم دي، که کچالو دي، که ګازرې دي، دا ډېر زیات رول لري په تغذیه کې د ماشوم. مثلا کچالو ډېر زیات کاربوهایدرېت لري. یا هر څوک کولی شي په کور کې چرګان ساتي، مثلا هګۍ که ماشوم ته یوه هفته کې دوه درې هګۍ ورکړي، هغه ډېر زیات انرژي اخلي. نو دوی کولی شي چې غذا په درسته طریقه سره یو ماشوم ته جوړه کړي، که مثلا یو دوه کچالو، یو کچالو وسیږي، یا مثلا یو قاشق نخود کی، یو قاشق لوبیا کی، یو قاشق غوړي ور واچي، یو قاشق اوړه ور واچي، یو دانه گزره پکې ټوټه کی، یا مثلا نور هم داسې حبوبات دا ټول یو ځای په یو دیګ کې واچي، یو دا پاخه کی، یو دوی ته حرارت ورکړي، یو دا په دې قاشق باندې ښه صحیح لکه الوا غوندې یو شی ته نې را جوړ کړي. تاسې باور وکړئ چې دا یو یو ملټي ویټامین ته نه جوړېږي، ټول ویټامینونه منرالونه په دې کې راځي. که ضرور نه دی اوس افغانستان کې یو عقیده دا ده چې باید هر څوک غوښه وخوري، په حال دی چې غوښه خوراک درست نه دی. که موږ تاسې نظر وکړو اول حیواناتو ته وګورئ، تاسې ګلم په مخ که غویان دي، که پسونه دي، که هر حیوان نور دی، تاسې وګورئ دوی ټول واښه خوري، نورې چای نه خوري. اما د دغه واښو نه تاسې وګورئ چې مختلف واښه خوري، دوی څومره رشد نمو لري، دوی څومره غټېږي، د دوی عضلات څومره زیات دي. موږ تاسې معلومات په دې کم دی که موږ متوجه شو دغه ټولې ګیاهانې چې شنه پاڼې لري، که دغه مثلا هغه چې بدن ته مضر نه اوسېږي، زهري نه اوسېږي، موږ را ټولې کړو او دا وخورو. موږ حتی ضرورت بیخي نه پیدا کوو چې غوښه حتی یو مړی هم وخورو، په خاطر دې چې د دغو مختلفو ګیاهانو سبزیجاتو نه موږ او تاسې کولی شو د خپل پروټین، د خپل کاربوهایدرېت، د خپل اشام، د خپل تمام ویټامینونه منرالونه د بدن پوره کړو. او کچیر د دوی سره به الګ زره حبوبات را یوځ کو خواره پروتین های پروتین کیږي پروتین هم تکمیل کیږي کچیر مثلا شوده ولری په کور کې هغه شوده سره لک فرنی جوړ کی دا فرنی او غنی کاربوهایدرات ته ډیر زیات انرژي ورکوي او مشوته کچیر یو قب پلاوریجی ولری کا اندغه بغلامه بهترین وریجی چې طبیعی دی بیوت نن راسته سپورګه په دنیا کې ټول تقلبی وریجی جوړیږي چې هغه اصلا وریجی ندیده نور شهانه نجوریگی پیشکل در وریجی اما از تقلبی اگه جوریگی بازار و ترازی که منگا و تاسی اگه نا استفاده کرد اما خبر نیم نو منگا که پخپل الگ زراد خپل جوان تا متوجه شو پا افغانستان که او دخپل حقا شاید تا چه در منگ پا چلور طرف پراته تی در منگ پا پتیو که دی در منگ پا باونو که دی داغو تا ایست توجه نکه اوزو مندی و هود بازار نه دغه تقلبی سوداګان یا خلو کوریجی دی که غوړ دی که بل دی دا ټول تقلبی دی دا د بازار غوړ د افغانستان کې دی که په ټول دنیا کې دی دوی هیڅ درست نه دی دوی هیڅ صحیح نه دی دوی هیڅ د خوړو نه دی دوی کولی شي مثلا یو پسه وساتي دغه د وازدې نه استفاده وکړي یا مثلا کولی شي یو غوا وساتي دغه نه استفاده وکړي د شیدو نه یې وکړي د غوړ نه یې وکړي د کوچو نه یې وکړي یا مثلا ایت که تو دونه پیسې نه لري چې حیوانات تربیه وکړي د خپل په ځمکو کې یو پټی خو به لري کالته د یو حباباتو کري میو کري مثلا شلغم وکړي کچالو وکړي هغه خپله پیاز یي که هر څه یې د دوی رایوځی کړي او د دوی نه خپله کولی شي یو ډېره با انرژیتیکه مزهداره خوندوره غذا جوړه کړي او د ماشومانو د سوی تغذیه جلوگیری د پاره خو ډیر زیات امکاناتی چې په ډیر ارزانه توګه په یو لس روپۍ په شل روپۍ باندې دوی کولی شي د خپل دغه شیان را واخلي د بازار او خپل ماشوم ته یو شوله جوړه کړي یو لیټۍ جوړه کړي یو الوا جوړه کړي یو فرنی جوړه کړي او خپل ماشوم ته په وخت زمان سره تغذیه ورکړي یو ماشوم چې مصاب د سوی تغذیه شي باید حداقل د ورځې پنځه شپږ وارې هغه تغذیه ورکړي شي په تنگ در غذا که اماس اوبو تا متوجه چیزه که در ماشون وجود او افصد او بده دیر اوبو تا ضرورت لری ماشون مثلا نگواری یا توجه صرف جاری باید اول اوبو ورکشی تنگ که غذا ورکشی زفکر کومت چه در دیر اواسانه طریقه ده و دا ضرورت لری چه منگ دغه خلکو تا دغه پیامونه ورسه و در کورانه دی که کلی باندو که خلق دی دغه معلومات ترلاسه کی په ډیر آسانه طریقه او د خپل هغه غذایی مواد چې دور بر کې پراته دي هغو ته ارزش ورکړي نه تقلبي سوداګان د بازار او کې خپل پیسې هم بې ځایه مصرف کړي.
ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. کور ودان مخکې تاسو اشاره وکړله چې عامه پوهاوی مهم دی. محمد نبی ورور هم په ډیرو خولانډو ټکو ویل چې بېغوري ده کې بېغوري وګڼو نو ممکن صحیح یا درست تعریف هم ترې کړی وي. دغه د مور په شیدو کې هم ډیر فیوزات او برکات دي، خصوصا د تغذیه په برخه کې هغه اول شوه یا کنډاټ چې ورته وایي دغه ډیر مهم دي. اما په افغانستان کې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د ځینو ملحوظاتو له مخې کورنۍ یا میرمنې نه غواړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي چې هغه مثلا مزمنې ناروغۍ وي لکه تبرکلوز. اما ځینو وختونو کې د عما پوهاوی کموالی د دې لامل کېږي چې هغه مور داسې انګیري چې ګواکې شیدې نه لرم نو بیا ماشوم ته نور خواړه ورکی یا مثلا پودری شیدې ورکی چې هغه هم کله ناکره د خوارزواکۍ لامل کیږي. د مور شیدې څومره په طبابت کې مهم رول لري ډاکټر صاحب؟ او د خوارزواکۍ په مخنیوي کې دا څومره رول لري؟ او دغه انتباه چې ګواکې ځینې میرمنې وایي چې زه شیدې نه لرم دا په طبابت کې څومره ځای لري؟
دا خو زخت ډیر مهم رول لوبوي ځکه که دا ډیر با ارزش نه وای نو هر کال په افغانستان کې تخپل شاید یاسه چه ده ماشوم تا ده مور شده و کول و رز منزل کیگی یا تغذی باشی رو مادر رو تاویی چی یا نصف تا خواب دیر زیاد پیسه مصرف کیگی یا ده برنامه ترویج کیگی یا ده کمپاینی نکیگی چه باید هر مور خپل شده خپل ماشوم تاور کی دا چی وای شده نلرم ز طرفدار ده دینه ما منگ تاسه باید حقا درست پوزیشن یا وضعیت چه طفل باید در مور پر غیق که ولری آقا باید مراعات شی یعنی وقت شده ورکولو که اول باید مور دیر آرامش ولری دیر باید چه راحت وسیگی ستومانه نوسیگی مثلا که ما تشویش روحی ونلری عصبانیت ونلری ډیر آرام اوسیږي او خپل ماشوم په ډیر مینه د خپل غېږ کې واخلي او خپل شیدې ورته ورکړي. کله چې ماشوم د مور په غېږ کې اخیستل کېږي، دلته ماشوم یو احساس ته آرامش کوي، یو احساس ته راحت کوي. خپله کله چې وایي دا مور او ماشوم سره سترګې په سترګې کېږي او یو بل ته ګوري، همدغه اس وخت چې مور هم خوند ماشوم نه اخلي چې در خدای زوی را کړی دی، ورته ډېر خوشحاله ای که لور وسیږي که هر څه وسیږي، او ماشوم هم احساس آرامش د مور کوي. این همدغه ده چې اولین مرحله ده چې او صمیمیت د مور و ماشوم تو منځ ایجاد کېږي. دا آرامش چې کله وجود ولري او د طفل پوزیشن ښیي، مثلا طفل لون نه وسیږي، غلط خیغه کی نیولای نوسیگی، یا دست پملاست شده ورنکی، کلا چه طفل احساس آرامشو که ده خطای روی، وقتی خطای روی دل تا تست پویه گجه ده من پر دماغ که غده ده پدون و غده نخامیان ده دوه هرمون آزاد که چه یاوی پرولکتین ده یاوی اکسیتوسین ده. پرولکتین هاگه هرمون ده چه ده نخامیان غده نازاد که گی او پدا قناتونه چه پر دمان دی پتیو که وجود لری پا دوی تاثیر که یو شده تولید کهی. کلا چه یو تای مکمل ماشون تاور کرشی یو دا تخلیه شیزه که پا ابتدا که زیاد کاربوهیدرات، یا ما پا آخر که دست پروتینی مواد زیاد ماشون توازی که چه یو تای مکمل تخلیه نشی پوره شده ور نکرشی، ماشون خروش کنمونه کهی بل دفعه وگه که یکی باید بل تای واچه. نو هم دقا باعث دیده که چه کلا د مور سینه د شیدو نه خالی شي، بیرته دماغ ته اطلاع ورکول کی په نوم د فیدبک فنومن ورته وایي. دا هلته اطلاع ورکوي چې نور شیدې نشته، بیا دوباره اغزه نه هورمونونه آزادیږي او شیدې را تولیدیږي. نو دلته غلط تخنیک د شیدو ورکول یا په وارخطایی دوی فکر کوي چې والا دا ماشوم دونه قهرمان دی چې ډیر زر زر نو دا شیدې خوري. دوی چه غلط شده ورکهی، غلط تخنیک شده ورکهی، او در یک تای مکمل را تخلیه نشی، آقا در پاره دهی چه در بیتا اطلاع رسانی دماغ تا نکیگی چه در هورمون آزاد چی. دستی پا محلی توگه بیا مثال در توان که یا پوستک سرباز بوسیگی یا در مرمیان اخلاص چی. که چیرش؟ شا قدم تا مثلا مخابره و که چه زمان مرمی خلاصی شویدی نو دوی تا به نور مرمی را اولد شی. او که چیره دا مخابره و نلری یا دا بیغوری و که مثلا مخابره و نکی چه ما تا مرمی را را شده ما مرمی خلاص شویدی، هم دا قده چه دخمن رازی دا سرباز اسیر کهی دا منزه ایوری. این میکانیزم پا وجود دا انسان که طول سیستمونه دا منتصه هم دا قصیدی که فکر رو که یا مملکت خونده رول بازی کهی که استخباراتی که قوای دفاعی دی که امنیتی دی که پیاده دی که توپچی دی که حمله دی، در زمان تاسی پروین و پکراویاتو که نه تمام صفتون اشتاده چی باعث تقوی دفاع در سیستم معافیتی کهیم. نو اولین شده چی ارکاو تیگه از تاسو خبره چه آقا تا پا اطرافو که وایی چی دا کند شده ده، یا مثلا مختلف نمونه دی بعضی کفامیلو که آقا استکهی و ایدا مردار دی نیور که ده دبلیوچو او یونیسف ده خواهد توسیه ده او ده طول و تباوت ده جهان ده خواهد توسیه ده چه آقا کلسترول اولین قطره شده دومره با ارزش دی چه رول ده یا واکسین داری به بدن ده طفل که. نو که چیره یا مور پا او سلمندی نکار واخلی و براحت تا کار واخلی او خپل شده به خط طریق خپل ماشوب تور که هیچ کله ده یا مور شده نو چه کگی، او خپل اخیزه چه کله ده شده ورکولو پا مرحله که وسی یا حامله داری که خپله باید چه تغذیه تا ده خپله متوجه شی، خمایات واخلی که مثلا شروع واخلی بشده واخلی که سبزی و ترکاری و میوه دوی خپلا هم دیرو خریزه کچه دوی پا وجود که مایات زیاد چی شده هم زیاد تیگی.
بله کور بدن دکتر صاحب سلامت و سهی اوریدون که یادوانه کم چه کتاسو چیر تا پداسی حالت که چه کور که ماشوم لره یا ماشوم تا مثلا مور شده نلری، نو کم معلومات چه زلر مغداده چه در افغانستان پا طول ولایتونو که حتی پا طول کلینیکونو که قابلی شتا او قابلی دیر پا آسانه استاسو میندو ته استاسو مثلا میرمنو ته د شیدې ورکولو طریقه ورخی عملی طریقه ورخی چې ماشوم څنګه شیدو ته واچول سي او څومره وخت ماشوم یوې سینې ته څومره وخت بل سینې ته او څومره وخت د ماشوم لپاره کافی دی چې دا مور سي ځکه ډاکټر سه اشاره وکړه چې کله ماشوم مور سي او هغه شیدې خلاص نو بیا ذهن ته احوال ورکول کیږي چې شیدې نور ته نور شیدو ته اړتیا ده او بیا هورمونونه هغه نور شیدې هم تولیدوي. نو دا هغه څه دي چې که تاسو هر کلینیک ته یا هر روغتون ته مراجعه وکړئ هلته ډاکټر صاحبان یا هم قابلیت شته دوی په اسانه په عملی توګه تاسو ته ستاسو کورنۍ ته دا درښیي چې څنګه خپل ماشوم ته شیدې ورکوئ. او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړه دغه انګیرنه یا دغه انتباه چې په افغاني ټولنه کې موجوده ده چې د ځینو میندو وای شیدې نشته دغه څه په طبابت کې نشته نو که تاسو هغه سم تاکتیکونه تګلارې وکاروئ نو حتما شیدې پیدا کیږي. او دا یادونه هم وکړه چې هغه د سر شیدې چې په کند یا هم په اورګو باندې مشهور دي هغه د ماشوم لپاره حتی د واکسین ارزښت لري بعد غذای نسی ماشوم حتما ترې استفاده وکړي. کور ودان راځي چې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه ولودین صاحب او تاسو محترم میلمانه ډاکټر صاحب او د لری رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د توخی مستاسو د ایمي اوریدونکو د زابل ولایت شاهدیل ولسوالۍ
خا تو خې سپټړی مشه نن څویته غزي یا هم خوارزواکي باندې خبرې کوو تاسو مشخصا په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ مهرباني ډاکټر صاحب لای جرمني نه را سره دی ساتل فل کې د پام وړ تجربه لري.
مننه یو ځانګړی سلام په بغلان کې احمدي صاحب ته وایم د ښه نظر ورکړي موږ به د خوارزواکي په حق له یو کښنه نظر او یو دې پوښتنه لاندې خوارزواکي خوښتیا هم یو امکان وو د کښنیانو لپاره یو مشکل کار دی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب او تاسو دواړو یا بعضې اورېدونکو ډېرې ښې څرګندونې پر وکولې او رڼا یې پر واچوله. نو رښتیا هم زموږ په وطن کښې داسې خوارزواکان شته الکان دي هغه ډېر ډنګر او ډېر ضعیف وي او عمر یې ډېر وي خو دوی بدن نه لري په ګرانه باندې لویږي نو بیا هم په داسې پخانو کښې بې پخوا یو رقم مواد ورکول بعضې ښشته بعضې وچ پوډر هغه هم اوس له کوم بوت سره مخ دي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوې درې لاندې پوښتنې دي. لومړی کله کله موږ د جوشک په نامه باندې یو بوتل یې بیا دا یو ربړي ټی غوندې شی لري په دغه کښې شیدې ورکوو آیا دا مسلکي او علمي کار ده او که موزر تمامېږي؟ او دومه پوښتنه مې دا ده چې د کوچنیانو دپاره سیریلات یا وچې شیدې په کوم نامه باندې موجودې دي او برابرې دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې د پردۍ مور شیدې وایو بل پردي هلک ته نسبتا تر خپلې مور فرق لري که نه لري؟ مننه.
کور ودان توخی صاحب سلامات اوسئ ډېرې په زړه پورې پوښتنې ډاکټر صاحب تاسو حتما دغه پوښتنې اورېدلې مهرباني وکړئ.
ورور ته د مینې ډک سلامونه وایم. ډېر ښه مسایلو ته اشاره وکړه. چوشک یا شیر چوشک اصلا د طب د نگاه درست کار نه دی خصوصا په مخ په وده هیوادو کې یا افغانستان غوندې هیوادو کې دا ډیر زیات اختلاطات تولید کوي چې هغه انتقال د میکروب دی د طریق د چوشک نه یا طریق د هغه پلاستیکي سر چې په هغه کې دی هغه طریقه چې ماشوم خولې ته ځي کیدلی شي باعث د ستوني درد شي کیدلی شي باعث د اسهالات وشي کیدلی شي چې مثلا د خولې د زخمونو عامل وګرځي. بیا هغه چوشکونه چې هغه پلاستیکي دي هغه خو بالکل باید رد شي په هېڅ طریقه استفاده ونشي که چیرې ډېر ضرورت وي ماشوم کوچنی اوسېږي د پیالې نه شیدې خوړلی ونشي نو هغه شیشه یي بوتل باید ورته واخیستل شي. کله چې ماشوم ته شیدې ورکول کیږي باید په عاجله توګه دا بوتل باید په جوش اوبو بېرته وینځل شي سرپوښ یې هم وینځل شي خپله یې ښه چې تعقیم شي او په یو پاک ځای کې کیښودل شي چې د دویم ځل لپاره آماده اوسېږي چې شیدې پکې جوړې شي او ورکړ شي. خو زما توصیه او د ټولو ډاکترانو توصیه همدغه ده چې د چوشاک نه که په یو پیاله کې استفاده وشي او که چیرې تاسې دغه زحمت په ځان قبول کړئ، ځکه زرا راحت طلبي دا من دې ونه کړي او دا پیاله د ماشوم خولې ته ور نږدې کړي او آهسته آهسته لږې لږې شیدې د ماشوم خولې ته ور نږدې کړي، نو دا ماشوم خپله په خپل عمل د هماغه یو میاشتني دوه میاشتني نه دا کولی شي چې په پیاله کې شیدې وخوري. خو متاسفانه چې مونږ خلک لږ زرا استراحت طلب یو سپین تنبلیم لرو، نو زیات کوشش کوو چې د چوشک شي چوشک نه استفاده وکړو، او چې دا چیرې بیا شرایط د تعقیم او شرایط د نظافت مراعات شي او بیا هم دونه ډېر زیات مهم نه دی، اما که چیرې کوشش وکړي چې د پیالې نه استفاده وکړي دا زمونږ توصیه ده. ورته دویم سوال ورورو که چې سریلاک یو چې شودې دا شیان کیدای شي الټرناتیو د مور د شیدو شي یا الټرناتیو د نورو غذاګانو شي چې د نورو غذاګانو په عوض استفاده وشي؟ ګرانه وروره، سریلاک خو وړه دي، یا د وریجو وړه یا به یو نور شی ورسره ګډ یا وچې شودې هم همدغسې. زه فکر نه کوم چې هیڅ کله دوی کولای وشي د تازه شودو یا د مور د شودو ځای ونیسي. کله کله چې ډېر زیات مجبوري پیدا شي یا مثلا نور هیڅ لاسته رانشي، هغه هم که چیرې مطمئن اوسیږي، تاریخی درست اوسیږي او تنې استفاده وکړي، د مجبوریت په اساس کولی شي تنې استفاده وکړي. غیر د هغه نه بهتر دا دی چې د سریلاک په عوض په کور کې مثلا یو الوا جوړه کړي، لیټي جوړه کړي، یو نرمه شوله جوړه کړي یا نور سوپ جوړ کړئ، ترکاري سوپ جوړ کړئ، دا ماشومانو ته ورکړئ، فرنی جوړه کړئ، نرمه شوله جوړه کړئ، دا ماشومانو ته ورکړئ، ځکه چې دا په ښه حرارت پخ کېږي، مکروب نه لري او آري د مکروب اوسیږي، نو دوی به ښه اوسیږي. اما بیا هم د وچې شودې دومره زیات مطمئنه نه دي په افغانستان کې، خصوصا که د تازه شودو نه استفاده وکړئ په عوض یې ډېر بخیي، که د ماشومانو عمر کم اوسیږي، شپږ میاشتو نه واړه اوسیږي، هغه کولی شي چې یو ایسه اوبه کړئ دوه ایسه شودې سره یو ځای کړئ چې لږ زره رقیق شي، که د غوا شودې اوسیږي چې قدرت د هضم پیدا کړي، نو که چیرې ماشوم بیا غټ شي دوه کلایی یا مثلا یو نیم کلنی، بیا کولی شي چې هغه خالص شودو هم استفاده وکړئ. خو په هر صورت د وچو شودو نه د سریلاک نه دغه شیان چې پاویلې دا عملي کوي دا ډېر بخي. بل سوال هم وکړ چې د پردي شودې، پردي شودې منظور هم دا دی چې یعنې د بلې مور شودې که ماشوم ته ورکړ شي؟ نه، نو کله چې انسانان ټول یو انسانان یاستو، فقط صرف د شودو تفاوت په دې کې دی چې مور څه قسم تغذیه کوي، څه رقم غذا خوري. که یو مور ډېر ښه میوې وخوري، سابه وخوري، ښه غذاګانې وخوري، شوروا وخوري، مثلا خپل ځان ښه تغذیه کړي، طبعا دغه ویټامینونه منرالونه ټول د مور په شودو کې راځي او هغه شودې به هم مقوي شودې او ښې شودې اوسیږي. اما که چیرې د مور تغذیه خرابه اوسیږي، هغه خپل ضعیف غذاګانې واخلي یا کافي اندازه غذا ورته ونه رسیږي، نو طبعا لږ زره شودې به هم ضعیف راشي. خو کوشش وکړئ چې هغه میندې چې حامله دي او یا شودې ورکوي ماشومانو ته، هغو ته بهترین غذاګانې، بهترین میوې او ښه خواړه برابر کړئ، تر څو چې هم د خپل صحت ښه وي هم د ماشومې، ځکه په دې دنیا کې بهترین سرمایه لوی نعمت چې د الله جل جلاله خو موږ تاسو ته راکړ شوی دی هغه صحت دی. که چیرې صحت په ارزش باندې موږ پوه شو، نو موږ به د خپله ټول تلاش او زحمتونه په دې هکله وباسو چې یعنې صحتمند اوسو، ښه غذا وخورو او راحت اوسیږو.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، یو بحث دلته بل هم ډېر مهم دی چې تر اوسه راغلو، په دې باندې خبرې وکړې چې خوارزواکي څه شی ده، ولې رامنځته کیږي او ولی مثلا ماشومان چې تر 15 کلونه یې عمر کته ده او میندواره میرمنې ډېرې ورسره مخامخ کېږي، په دې مو هم خبرې وکړې. مقوي خوړو باندې هم وغږېدو، په هغو خوړو باندې چې په افغانستان کې په اسانه او ارزانه ترلاسه کېدلی شي. تاسو ترکاریو ته سبزیو ته اشاره وکړه، دا ځکه مهم دی چې په افغانستان کې د شمیرو له مخې تقریبا 50-50% پورې خلک له بزګرۍ سره سروکار لري، په یو ډول سره څاروي پالي، او کله چې څاروي او بزګري ولري نو بیا په دې کور کې بیا فکر کوم د خوارځواکۍ بحث هیڅ د پام وړ نه وي، ځکه هم شیدې شته مثلا د څارویو شیدې که چیرته د اړتیا په وخت کې استفاده ترې وشي، او هم به مثلا ترکاری او سبزی پریمانه وي. یو بل بحث مهم دی چې له خوارځواکۍ یا په خوارځواکۍ اخته کسانو سره څنګه مرسته کولای شو. دا پوښتنه به ځواب خو راځي چې یو وروستی اورېدونکی راوخلو چې منتظر پاتې دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
ولې السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
ستړي مشي وروره جوړې خیرات تاسو خیاسته راډیو سټوډیو مایک تناسته است او ملمنو ته نیکه طرف نه سلامونه درته کوم. سلامونه قبول کئ.
علیکم السلام. مننه کوم ځای نه ماډی کني ولی او مشخصه پښتنه د خوارځواکۍ په اړه چې ځکه خبرونه وخت کم دی.
او عبدالرحمن خبرې کومه د بغلان د پلخمرینه ولسوالینه خبرې کومه، مایب خبرې کومه دغه دی، او تاسو نظر شریکم، خپل نظر شریکم. او دلته په بغلان کې په لخمري کې له خدای نه بغیر څوک پوښتنه نه کوي چې ته په کور کې چې لرې نه لرې، څنګه په میدان ناست یې، په میدان پروت یې، ما او مایی پې ما، او نه طالبان ورونه کومک نه کوي مونږ سره، نه امارات کومک کوي. او که چېرته واقعت دی زمونږ ورونه وایي امارات مخکې به کومک به را سره کړو، اوس به هم را سره کړو، او دی په خپل عمل باندې نه دی درېدلې. ځکه او که چېرته دا بغل ته به نیولی و، دا غریب و بیچاره به راټول کړي و بغل ته به نیولی و. دی سره
موږ نن په خوارځواکۍ باندې خبرې کوو، به که ستاسو ستونزه د پام وړ ده، اما کېدای شي په نورو خپرونو کې خبرې پوه کړو. خوارځواکۍ په اړه مشخصا څه پوښتنه لرئ؟
په دې باندې خو مونږ هغه نه لرو، خو خپل هغه باندې دغه باندې مونږ معلومات لرو.
سلامات اوسئ. کور ودان مننه په دې لچې ستاسو ستونزو ته چې معلول یي معلولیت لري رسیدګي وشي، او ستاسو ملاتړ ته حکومت او یا هم نور مؤسسې درودانګي. په دې لچې دغه غږ مو د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. ښه، د خوارځواکۍ په اړه بحث هم ورو پای ته رسوو. ډاکټر صاحب، ما پوښتنه بداوي چې په خوارځواکۍ اخته کسانو سره څنګه مرسته کولای سو؟ که چیرته یو میرمن په خوارځواکۍ اخته وي او عملاً د خوارځواکۍ نه کړیږي، یا هم کوم ماشوم، د دوی د لاسنیوي لپاره ډاکټر صاحب مشخص لاندې سپارښتنې به څه وي؟
بله، بهترین میتود دا دی چې د دوی سره بهترین مرسته هم دغه ده چې دوی ته معلومات یا آگاهی د غذا په مورد باندې ورکړ شي چې کومه خواړه باید وخوري، کومه خواړه ورته اړین دي، کومه خواړه ته دوی ضرورت لري. وقتی چې خوارځواکۍ لریم، یو نورمال سړی مثلا د ورځې درې وارې ډوډۍ خوري په افغانستان کې، نو وقتی چې په خوارځواکۍ اخته اوسېږي دغه درې وخته ډوډۍ باید 15 وخته کې، حتی 16 وخته کې، ولی مقداری را کم کی، لگ لگ بخوری تر څو چې وجود هغه جذبه ولای شي. نو دوی کولای شي چې مختلف غذاګانې زانو ته جوړي. کله چې په لومړی هم ما دې نکتې ته اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې د دوی په دسترس کې دي، یا د دوی په کلی کور کې پیدا کیږي، یا د دوی په بازارو کې پیدا کیږي، هغه باید راټول کی او مختلف مواد غذایی سره یو ځای کی، پاخه کی، تر څو چې هر حبوبات ځان ته جدا ویتامینونه لري. که دوه درې رقم حبوبات سره یو ځای کی، یعنی ګډ وډی کی، او پاخه کی، یا ګلک زره سابه و ترکاری شان هم یو ځای کی، دا بهترین غذا جوړیږي د دوی لپاره. دوی کولای شي چې د دنه استفاده وکړي، او د خپل دغه سوی تغذیه حالت یا خراب تغذیه چې د لستله دا اصلاح کی. خو زیاد زیاد دلته افغانستان کې مهم هم دغه دی چې معلومات کم دی، او یا معلومات نرسول کیږي، یا دوی ته آگاهی نور کول کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې د خوارځواکۍ وضعیت او له خوارځواکۍ نه د ژغورلو لارو چارو ته ځانګړې شوې وه، همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی نه مننه کوم. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
ستا ستاسو پاکلو او باندو کی څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 21.